دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د سپتمبر 11 نیټه ده. زه احمد شاه زمي او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان سیاسي اوضاع، اسلام آباد ته د یو امریکایي پوځي مشر سفر او د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي پر ګوښه کېدو سربېره د افغان سولې په اړه راپورونه درته لرو. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې کورنیو او نړیوالو رسپانو ته کتنه هم لرو، خو تر اوسه وړاندې د دې محل خبرونه له بوریوال کاکړ څخه واوري.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکي. پاکستان مسلم لیگ نون وایي که د نواز شریف او نور مشرانو پر ضد یې مقدمه واختل سي نو له استبلیشمنت سره به پر جوړجاړي فکر وکړي. په کابل کې نن سهار وختي د امریکا سفارتخانه ته نږدې یو توغندی لګیدلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مسلم لیگ نون مخکش راجا ظفر الحق وایي که د نواز شریف او نورو مشرانو پر ضد یې مقدمه واخیستل سي نو له استبلیشمنت سره به پر جوړجاړي فکر وکړي. نوموړي بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې دا خبرونه رد کړل چې ګواکې مسلم لیگ نون وار له مخه د جوړجاړي هڅې کړي دي.
نواز شریف د پیاوړي ارادې مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ماته دا معلومات نشته چې موږ سره دې په دې اړه چا رابطه کړې وي، خو که څوک یې وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې نواز شریف د هغه لور مریم نواز شریف، د هغه وراره حمزه شهباز او د مسلم لیگ نون یو شمیر نور مخکشان دا وخت د بیلابیلو مقدمو له کبله په زندان کې دي. مسلم لیگ نون پر واکمن تحریک انصاف ګوند سیاسي انتقام اخیستنې تور پورې کوي، خو هغوی وایي دا د عدالتونو کار دی او د دوی په وینا عدالتونه آزاد دي. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د برید د 13 کلیزی په لومړی ساتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت نږدې یو راکټ ولګید. د اسوسییټیډ پریس اژانس د رپورت لمخې د راکټ له لګیدو یو سات وروسته د ځانی زیانونو رپورت نه دی ورکړل شوی. د امریکا په سفارت کې دننه کارکونکو د لاوډسپیکر له لارې دا پیغام او واورید چې د سفارت په انګړ کې د یوه راکټ د لګیدو له امله 14 سویدا. خود افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی مشال رادیو ته ویل چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون ریاست د ودانۍ پر دیوال لګیدلې او مرګ ژوبلې نه ده رامنځته کړې. په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې دغه راکټ داسې مهال لګیږي چې نن پر امریکا د هغه ترهګر بد کلیزه ده چې امریکا اړ کړله چې په افغانستان کې جګړه پیل کړي، او هم هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه اعلان یو ورځ وروسته کیږي چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې ختمې وبللې. په انحال کې د امریکا د مرکزي قمانداني مشر جنرال کینیت مکینزی چې د سپتمبر پر 9 افغانستان ته تللی و، خبریالانو ته څرګنده کړه چې امریکا به د طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي. په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دیره دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی دی. رولاند کوبیا د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې د دواړو غاړو سیاستوالو او پوځیانو دا منلې ده چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. د نوموړي په وینا له همدې کبله پر موجودو خنډونو سربیره باید د لا نور جوړجاړي او د ټولو افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره د سولې مذاکرات پایل سي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په داسې حال کې د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دا مذاکرات نور له منځه تللي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یماموتو د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر زر پیلېدو ټینګار کړی دی. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو وښودله چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره څومره مهم دي. د نوموړي په وینا د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سولې راتلونکي په اړه ډېرې هیله مندۍ رامنځته کړې وې او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې له مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ هواری ناممکن ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن له دندې لرې کړی دی. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د ده خدمت ته نور اړتیا نشته. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې زه د نوموړي له ډېرو وړاندیزونو سره سخت مخالف وم او همداسې په حکومت کې نور هم ګڼ کسان د هغه مخالف وو. نوموړي لیکلي چې له جان بولټن څخه یې استعفا غوښتې او هغه د لسم سپتمبر په سهار د تسپارلې ده. ولسمشر ټرمپ د جان بولټن د خدمات مننه کړې او ویلي دي چې راتلونکې اونۍ به د ملي امنیت د سلاحکار چوکۍ ته نوی کس ونوموي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ د دې پخلی کړی دی چې ولسمشر ټرمپ د جان بولټن مرستیال د هغه ځایناستی ټاکلی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټمي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړ توګه همکاري نه کوي. مایک پامپیو ویلي چې د ایران دا چلند د دې هیواد د نااعلان شویو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې راپورته کوي. نوموړي د سپتمبر پر 10 پر ټویټر ولیکل چې د اټمي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران نه همکاري د دې هیواد د هغو دروغ غمازی کوي چې په تیرو 40 کلونو کې ویلي دي. مایک پامپیو ویلي چې نړۍ به د ایران پر دې کار تیر روزي او دوی با ایران ته داسې لار پرنږدي چې اټمي وسلې ترلاسه کړي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حالو د کرنسوی به له سراج ظهیر اوري.
نن ته شروع پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکای ډالر په 1.55 روپیه شل پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.95 روپیه 50 پیسې او په 1.92 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.22 روپیه او په 1.22 روپیه 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپیه 60 پیسې او په 2.60 روپیه 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپیه 10 پیسې او په 1.60 روپیه 80 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 95 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، بنو کې 29 او 26، ژوب کې 26 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مخکښ وای د ګوند مشرتابه سره چا د معاملې یا جوړجاړي کول وړاندیز نه دی کړی. د دې ګوند او پوسټرمن جوړجاړي څومره امکان لري د سیاسي چارو یو پوه وای؟
نواز شریف پاک له ویل کیږي چې دا دریز د سخت زغاو د مدیر دغه د لوټ. نواز شریف نو وایي نه دا سیاسي پریکړه نشي کېدلی.
د امریکا د مرکزی کمانډې مشر کمانډان جنرال کینت مکنزی د روان میاشتې له 8 نیټې څخه د پاکستان په سفر دی. د نړیوالو چارو یو پوه د هغه د سفر اهداف بیانوي.
د پاکستان کې کم انفلوئنس ته او طالبان فورسز باندې دا لکه د امریکای په سایډ باندې لاړه شي.
د امریکا ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په ناڅاپي توګه له دندې لرې کړی دی. په روان خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلولو ژغ کړی دی. په روان خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وستی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق وای تر اوسه د ګوند له مشرتابه سره چا د معاملې یا جوړجاړي کول وړاندیز نه دی کړی. دا وروسته له هغې ده چې د پاکستان ځینو رسنیو د خپلو سرچینو پر اساس ویلي چې د مسلم لیگ نون ځینې چارواکي له اسټبلیشمنټ یا پوست سره په معاملې کولو یا نه کولو په دوه برخو کې تقسیم دي. دا چې کارپوهان دې موضوع ته څنګه ګوري نور حال د ظفر خان په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په ځینې پاکستاني رسنیو کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون او د اسټابلیشمنت ترمنځ د معاملې کولو په اړه بحثونه دوام لري. د مسلم لیگ نون چارواکي وایي تر اوسه ورسره چا د ډیل یا معاملې کولو لپاره تماس نه دی نیولی او که ورته وویل شي نه د ګوند مشران به پرې فکر وکړي. د مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفرالحق بیګام مشال ریډیو ته وویل که د نواز شریف او نورو نیول شوو ملګرو په ضد مقدمې واخیستل شي نو بیا به ګوري چې څه وکړي.
نواز شریف د پیاوړې ارادې مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ما ته دا معلومات نشته چې موږ سره دې په دې اړه چاره به تکړی وي، خو که څوک وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
راجا ظفرالحق دا خبرې هم رد کړي چې ګنې د مسلم لیگ نون ځنې مشران د اسټابلیشمنت سره د معاملې کولو په حق کې دي او یا یې هم په دې لړ کې ګوند په دوو برخو ویشل شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مخکښ نواز شریف د درغلۍ په یوه مقدمه کې دا مهال په زندان کې اوه کلنه سزا تیروي. همدارس د شریف کورنۍ دوه نور مخکښان مریم نواز شریف او حمزه شهباز هم په زندان کې دي. د پاکستان په ځینې رسنیو کې دا بحثونه وروسته له هغې شروع شول چې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د زیارت په ورځ له نواز شریف سره په کوټ لکپت زندان کې وکتل. د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي که څه هم د شهباز شریف رویه د پوځ په اړه نرمه ده، خو د مسلم لیگ نون او پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ حالات داسې حد ته رسېدلي چې په نږدې راتلونکي کې د کومې معاملې یا ډیل امکان نه تر سترګو کېږي.
شهباز شریف په هکله دا ویل کېږي چې هغه غواړي چې د فوج سره هم ښه تعلق وساتي، حکومت دپاره هم ډېر مشکل نه پیدا کوي. نواز شریف په هکله ویل کېږي چې د هغه دریځ ډېر سخت دی، د هغه او د مریم د هغه د لور. خو دا ده چې شهباز شریف خو د پارټۍ صدر دی، خو اصلي مشر خو یې نواز شریف دی. که نواز شریف نه غواړي نو بیا داسې څه پرېکړه نه شي کېدلی. څه خلک لګیا دي په دې کې سالیسي کوي، څوک کوششونه کوي، خو دا دومره زیات اوس په دې کې تاسو کې خواله راغلی دی چې ما ته نه ښکاري چې دا به یو پرېکړه به وشي.
یوسف زی وایي د وزیر اعظم عمران خان او پوځ ترمنځ اړیکې دا مهال ډېرې پیاوړې دي او که داسې کومه هڅه وشي نو عمران خان به پکې خنډونه جوړ کړي. د روان کال په جولای کې هم د نواز شریف لور مریم نواز ادعا کړې وه چې حکومت یې د پلار سره د ډیل کولو هڅه کړې، خو په خبره یې نواز شریف رد کړې. حکومت د مریم نواز شریف دغه تور بې اساسه بللی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د خبر پښتونخوا په قبایلي ضلع باجوړ کې د لوړ زده کړو په ادارو کې د ځای کمی او د زده کوونکو زیاتوالی د تعلیمي ادارو ښوونکي اندېښمن کړي دي. په پرمختللو هیوادونو کې د لوړ زده کړو په یو ټولګي کې له 15 څخه تر 2 زده کوونکي وي، خو په باجوړ کې په یو ټولګي کې تر 270 زیات زده کوونکي زده کړې کوي. استادان وایي د زده کوونکو لپاره سهولتونه هم نه لري. په دې اړه نور حال ظفر خان راکوي.
د باجوړ برخلوزو کالج پروفیسر لیاقت وای په خپل ټولګي کې نږدې 270 زده کوونکو ته په یو وخت او یو ځای سبق خي او ټولګي ته د ورتلو په محل ورته داسې ښکاري لکه په جلسه کې چې ولاړ وي. هغه وای شاګردانو ته د غږ رسولو لپاره له لاوډ سپیکر کار اخلي.
ما سره په خپل د پری میډیکل او د پری انجینیرینګ چې کوم سټوډنټس کې دي نو سکه 276 ما سره په رجستر باندې سټوډنټس نه شو سټوډنټس ډیرو نه زه حال کې کلاس علامه د مجبورای نه لاوډ سپیکر روم یوز کو په کلاس کې استاد سو په خپل سوچو کوي چې او کلاس بنده په لاوډ سپیکر باندې اخلي دا غو ته حال وي. بجلی نه وي پکی سہولت نشته مونږ ته داسې د بل ته سولر سیستم په کلاس کې زموږ نشته.
په باجوړ کې سکل نږدې 4000 زده کوونکي په میټریک یا لسم ټولګي کې کامیاب شوی، خو په کالجونو کې د زاید نشټوالي لامل څه کم 2000 زده کوونکي له لوړو زده کړو به برخې پاتې شوی دي. باجوړ یو له هغه سیمو څخه دی چې د بدمنۍ او پوځي پرشنونو محل پکې تعلیمي ادارې نه یوازې ځپل شوې بلکې د 13 کلونو راهسې پکې نوې ادارې هم نه دي جوړې شوې. د 2018 میلادي کال د سرشمیرنې تر مخه هغه ضلع نږدې 200,000 آبادی لري، خو د لوړو زده کړو لپاره پکې یوازې 3 کالجونه او یو هایر سیکنډري سکول دی. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم برخې ته 2 روپۍ ځانګړي کړي دي چې د هرې ضلع پکې 3 روپۍ برخه رسیږي. خو د باجوړ ښار کالج پرنسپل ګل حیدر وایي په کالج کې یې نه یوازې له حد زیات زده کوونکي دي بلکې د ټولو شاګردانو لپاره مناسب د سر سوري د ناستې ځای او استادان هم نه لري.
موږ په لیبارټرو کې کلاسونه اخلو او زمونږ سره زوړ اصل دی، هغه ما کول او کړه د کلاس رومونو لپاره تاسو لیکنو کې چالتہ به موږ دا تنظیم کړی چې زموږ سفر دی چیر نه نو په هر کمره کې چې 25 او 30 کورسې چولي نو نور کسان ولاړی او ځنې کسان ناشي اګه زموږه کالج ته چې څوک میلمانه راشي نو زموږ د علاقان منډه وای نو دا میلمانه ته پوسو کې د علاقان خولي وای شو نی نه منډه والی وای زه وته یم چې یو لو ان تو به شته چې د بل کلاس لاړو نو دی اوس دا منډه راته وای چې په بل کلاس کې ماته کچته د ناشې کورسې نو دې به پاره را منډه وای
پروفیسر ګل حیدر وای د هر تعلیمی کال په پیل کې له حد زیاتو زده کوونکو د ستونزې سره مخ وي او کال تر بل دا مشکل زیاتیږي او هغه ځکه چې نوې ادارې نه جوړیږي او آبادی مخ په زیاتېدو ده د باجوړ د تعلیمي ادارو د ستونزې په اړه مې د قبایلی زلو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکر زی الله بنگش سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ ل باجوړ د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی ګلداد خان وای د زده کوونکو د ستونزې جدي اخیستي نو موړي بیګا مشال رډیو ته ویل د ستونزې د حل په اړه یې ل وزیر اعلی او د تعلیم ل سیکرټر سره په تماس کې دي
باجوړ کې خو ډیر زغ دي کتا شو ګوري منګه یو کالج برنګه شروع کړي لري یو زمونږه په سلارزو کې په پښت باندې دی بکار شروع شي او بل د ټولو نه ضروري چې هغه زو ګړما هغه زمونږ په لوی سم باندې دی نو دا درې کالجونه چې په باجوړ کې سرته ورسي زما په خیال سره چې دا کومه به بیا نه محسوسيږي
باجوړ د آبادی لپاره ویول ستر او قبایلی زلو څخه دا او د وزیرستان ورستو یې د طالبانو ضد د عملیاتو په محل تر ټولو زیات زیانونه وچت کړی دي
دا مشال ریډیو دا
زمږه غل مشال ریډیو څخه اوري د پاکستان ټاون رسپانی د خبريالي عارفه نور یو مقاله خبره کړې ده چې پکې هغه په پاکستان کې په واکه د پاتیسو واکدارانو د مودي جاج اخیستې دي نو موري لیکي چې په پاکستان کې فوجي امیران تر ټاکل سو وزیر اعظم زیات وخت په واکه پاتیسوي خو ورسته بیا له سیاسي منظرنامې بيخي ورکسوي دي د مقالې لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي
په ډان ورسپانه کې دا مقاله عارفه نور د زمبابوي د پخوانی واکمن رابرټ موګابي د مرګ په رڼا کې لیکل ده موګابي تر دومره اوږدې مودې پورې په واک کې پاتې کېدل غوښتل چې یو ځل یې په 2014 کال کې د افریقای ټولنې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې هغه به هغه وخت واک پرېږدي چې کله خدای وروغواړي یعنی مرسي د رابرټ موګابي د خبرې ته په کدو سره لیکوال وایي چې نه یوازې موګابي بلکې د مخ په وده هیوادونو زیاتره مشران تر مرګ په واک کې د پاتې کېدو هڅه کوي نموړې بیا د پاکستان د واکدارانو جاج اخیستې او لیکي چې لیاقت علي خان نواز شریف او یوسف رضا ګیلانی د نورو واکدارانو په مقابله کې ډیر وخت یعنی څلور کاله په واکه پاتې سوی دي خو د لیکوالي په خبره د پاکستان فوجي واکداران لکه جنرال ایوب خان جنرال ضیاء الحق او جنرال مشرف د اولسی یا سیویلین مشرانو په مقابله کې زیات وخت په واکه پاتې سوی خو د دې په خبره د دوی واک ډیر زړه راښونکي نه وو جنرال ضیاء الحق اولس او جنرال مشرف اته کاله په واکه پاتې سول خو د عارف نور په خبره جنرال ضیاء الحق جنرال ایوب خان او جنرال مشرف انتخابات هم وکړل چې له اولسی واکدارانو سره واک شریک کړي لیکواله یو بل اړخ هم پام اړوي او وایي چې فوجي واکداران که څه هم تر لس کلونو پورې په واک کې پاتې شوي خو چې کله وردی یا یونیفارم لري کړي نو له سیاسي منظرنامي بيخي ورک شوی دي خو د دې په خبره د دې په مقابله کې اولسي واکداران یا سیاستدانان که څه هم له وزیر اعظم هاوسه شړل شوی خو د دې باوجود په سیاسي میدان کې تر خپلې کاري مودې زیات وخت پاتې شوی دي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
زموږ غله مشال ریډیو خبري د امریکا د مرکزی کمانډې مشر کمانډان جنرال کینت مکنزی د روان میاشتې له 8 نیټې څخه د پاکستان په سفر دی د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې په بیان کې ویل دي چې جنرال مکنزی د پاکستاني پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلی دی زموږ همکار مجید بابر په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون له ښوونکي ډاکټر میراج الحمید ناصری سره په دې اړه خبرې کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې د مکنزی د سفر مهم هدف څه وو ډاکټر ناصری په ځواب کې وایي
د سنټرل کمانډ جنرال مکنزی د اپلو د غټ مقصد چې کوم دی هغه یو خو د پاکستان ته د ګډ ویل جسچر ورکول دي چې یاره پاکستان یوازې د چاینا طرف ته نه ځي یا نور رشیا ملکونو طرف ته او د امریکې چې کوم امپارټنس دی هغه پدې کې کم نشي دویمه خبره
په افغانستان کې چې کوم ډیولپمنټس روان دي د افغان پیس پروسس حوالے سره چې په هغه کې د پاکستان کوم اهمیت ته د پاکستان کوم ضرورت ته امریکا ته چې د پاکستان دغه حیثیت چې کوم دغه دوی ما په دغه ځای کې استعمال کړي د پاکستان چې کوم انفلوئنس ته او یا کوم سویډ په طالبان فورسز باندې دغه لکه د امریکای په سایډ باندې لاړ شي.
دا پوځي مشران چې راغلي دي او د پاکستان پوځي چارواکو سره ملاقات کړي دي، راپورونه دا وایي د کشمیر مسله سیړلې ده، نو تاسو غواړئ چې امریکا د کشمیر په مسله کې هم څه کردار لوبول شي؟
جی، دا خو ښکارا ده کله چې پرایم منسټر عمران خان تللی و امریکا ته، ڈونلڈ ٹرمپ پخ پل ہم دا خبر کڑے ہوا چیز لکا میڈیشن تا تیار یہ مکنہ اوس تغا پاکستان کے دا آرمی چکم اہمیت تیرا غین اخو انکار نشتا دا امریکی تا ہم دا پتا دا جی ارکا پرس کمون کشمیر کی میڈیشن کو یا پل تا رول پلے کول غوالو نو دا پولیٹیکل لیڈرشپ نزیاد آرمی چکم لیڈرشپ تے خاغا دے کے رول پلے کولش کشمیر چونکہ پاکستان لگیا دے پر ڈپلومیٹک لیول بانے یا پولیٹیکل چکم لیول بانے کے دیشی اگوی دا ایشو پاچوتا کڑے ہم دا او امریکا چونکہ سوپر پاور دے او پر دا مسئلہ حل کولو کی میڈیشن کردار ادا کولی شي.
مرحد صاحب، آیا تاسو غنئی چې په سیمه کې افغانستان یوازې نه داسې یو ایشو ده چې دا غي د وجنا امریکا پاکستان ته درناوي ورکړي کنه؟ پاکستان به حیثیت خپل هم یو هیواد د امریکا لپاره مهم ده.
افغانستان به شک دا غي د وجنا پاکستان امپورټنس ته خو د پاکستان خپل چکم جیو سټریټیجک پوزیشن دی یا لوکیشن دی هغه هم د نور ملکونو نه دیتا یو یونیک پوزیشن ورکای زمون سرا انڈیا یو طرف ته پرتا دا بل طرف ته زمون سرا چکم دین واغه رائزنگ سوپر پاور چاینا دا داغه سرا سرا ایران دی چې داغه سرا د امریکای و سرا اکثر سو ستون دی سن زی موجود وی داغه نه علاوه د پاکستان سرا خپل یو اټم بم موجود دی اټامیک پاور دی لکه د امریکای د پارا یو داس یو سیس دی چې داغه په وجه پاکستان ته اهمیت دی ورکای نه یوازې افغانستان نه دی بلکہ دا پاکستان پل جیو سٹریٹیجک پوزیشن دے دا پاکستان چی کم ہسٹاریکل رول دے یا ایڈیالوجیکل رول دے
تاسو گنے چی پراتون کو وقتونو کی بعد پاکستان او امریکا تعلقات نور ہم خطرف تروان چی
امید خدا دے انشاءاللہ امید زکا دا دے چی کپ افغانستان کی پرز کا اگریمنٹ کی گی یا طالبان او دوی چی کم دا امریکی چی کم خبر دی دا کامیابی گی نو ڈائریکٹلی بدا پاکستان او دا یو ایس ریلیشنز خکی گی
د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون استاد ډاکټر ناصری وو چې پاکستان ته د امریکا د مرکزی کمانډې د مشر کمانډان جنرال کینت مکنزی د سفر په اړه زموږ د خبریال مجید بابر پوښتنې ځوابولې. زموږ غلم مشال رادیو څخوري د افغانستان د سولې عالي شورا مشر وایي په هیواد کې لروان ناورین څخه د وتلو یوازینۍ حل لاره د سولې خبرې او په دغه بهیر کې د افغانانو ګډون دی. کریم خلیلی پرون په کابل کې دا شورا ورځ د لمانځلو یوې غونډې ته وویل چې افغانان باید د سولې د خبرو په ټولو زاویو کې ځای ولري. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ د درېدلو خبرو د بیرته پیلېدو لپاره پر هر اړخیزو هلو ځلو ټینګار کوي. په دې نور حال د واصل وصال په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې بللې، د افغانستان د سولې شورا په دغه هیواد کې د روان ناورین د پای ته رسولو یوازینی حل لار د سولې خبرې بولي. کریم خلیلی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د منځلو یوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل اړخونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، د سولې د مذاکراتو په ټولو زاویو کې د افغانانو ته ځای ورکړي. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان د کشالي د هواري لپاره پرته له سولې په نورو حل لارو فکر کول ناسم دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې لروان ناورین څخه د وتلو لپاره بل لار نه لرو. که څوک بل حل لار انګیري غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې دغه مذاکرات له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کول خپله پرېکړه وه. د امریکا ولسمشر تر دغه سرګندونو وړاندې هم د دوشنبه په مخام پر ټویټر لیکلی و چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته دومره گزار ورکړی چې په تیرو لسو کلونو کې نو ورکړی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کولو له اعلان وروسته افغان حکومت د ښاغلي ټرمپ د دغه اقدام هرکلی وکړ، خو ویل چې د اوربن په صورت کې د سولې خبرو ته لا هم ژمن ده. خو وسلوالو طالبانو د ټرمپ د دغه پریکړې په غبرګون کې ویل چې د هغه د پریکړه به تر ټولو زیات تاوان امریکا ته وکړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې فیض محمد ځلان بیا وایي چې افغان چارواکي او سیاسون باید هڅه وکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بیرته پیل او بین الافغاني مذاکراتو ته لار هوار شي.
موږ باید پرې نږدو چې دغه په شاتګ د امریکا د اوږدمهاله شي کوشش وشي د طالب په اډانه کې، د حکومت په اډانه کې، د ولس په اډانه کې، د سیمې او د نړیوالو سیاستونو په اډانه کې دې ته لار هوار شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بیرته له سره پیل شي او دا بالاخره بین الافغاني ناستې ته لار هواره کړي چې موږ وکولای شو خپل ستونزې خپل کښاله خپل حل.
خغله زلان وایي د طالبان او امریکا ترمنځ نه پړاو خبرو د وخو ده چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. دغه افغان کارپو د افغانستان د روان وضعیت د بدلون او د سولې د حل زولو د بریالیتوب لپاره په ولسی فشار هم ټینګار کوي او له ولس غوړي چې د افغانستان د جګړې په ښکېل اړخونو فشار اوړي، سولې جنگ لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو سپو دوه زره یو سل دېرش، پنځه زره درې سوه شپېته او پنځه زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د امریکا ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ناڅاپي توګه لدن لري کړی دی. امریکایي رسنۍ وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له دې سخدري سلاکار سره د ولسمشر ټرمپ اختلافات د شمالي کوریا، ایران، افغانستان او روسیې په څیر د بهرنۍ پالیسۍ له مسلو سره د چلند پر څرنګوالي ول. جان بولټن له هغه وخت چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر سوی دی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې لدن لري کیږي او یا استعفا کوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سی شنبې په ورځ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د سی شنبې په ورځ په خپل ټویټر ولیکل، تیر شپه مې جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د خدمت ته نور اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډیرو وړاندیزونو سره سخت مخالف وم، هماسې چې په ادارې کې ګڼ نور ورسره مخالف وو. ولسمشر ټرمپ په خپل دې ټویټ کې ویلي چې راتلونکي اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځایناستی ونوموي. جان بولټن چې د بهرنۍ پالیسۍ مخکښ خو د ولسمشر د ملي امنیت دریم سلاکار وو. نوموړی د ځینو مسلو لکه د شمالي کوریا په اړه د امریکا ولسمشر د سخت دریځ خپلولو ته هڅوه. د رویټرز خبري اژانس وایي چې بولټن د ایران په اړه هم د ولسمشر ټرمپ د توند دریځ د خپلولو طرح وو او همدارنګه د افغانستان او روسیې په مسلو کې هم د امریکا لخوا د سخت چلند د خپلولو هڅه کوله. هوای کلن بولټن د 2013 کال په اپریل میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار څوکۍ له ایچ آر مکماستر څخه خپل کړه. د رویټرز خبري اژانس په وینا نوموړي ځینې وختونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره چې د ولسمشر ټرمپ له مهمو وفادارو کسانو څخه دی په مخالف دریس کې واقع کیده. جان بولټن بیا پر خپل ټویټر لیکلي، ما تیره شپه خپل استعفا وړاندې کړې وه، خو ولسمشر ټرمپ وویل راځه پر دې به سبا خبرې وکړو. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یوې ویاندې لخلي ویلي ډېرې زیاتې مسلې د دې سبب شوي چې ټرمپ له جان بولټن څخه د استعفا وخت نه وکړي. دې ویاندې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه پراخ سفرونه کول. نوموړي روسیې ته د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړې وه او له اسرائیلو سره یې د ټینګو اړیکو غوښتنه کوله. جان بولټن چې پوخا یې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر او د فاکس نیوز د ټلویزیوني شبکې د مبصر په توګه هم کار کړی، رویټرز خبري اژانس په وینا د طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د هغه پلان هم سخت مخالف و چې غوښتلې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي او په دې باور و چې د دې ډلې پر مشرانو باور نشي کېدای. رویټرز خبري اژانس د یوې بې نومه سرچینې له قوله چې په وینا یې د بولټن له لیدلوري سره بلدتیا لري ویلي، نوموړی په دې باور و چې امریکا کولی شي له طالبانو سره د سولې له تړون پرته هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي او په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد هڅې هم جاري وساتي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ تایید کړي چې ولسمشر ټرمپ د بولټن مرستیال د ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکلی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سی شنبې پورس په واشنگټن کې خبري اعلان وکړ دا پالیسیو پر سر یې له بولټن سره په څو مواردو کې اختلاف درلود. پامپیو همدارنګه ویلي بهرني مشران دا فکر نه کوي چې د امریکا د حکومت د یو چارواکي په تلو به د ټرمپ په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم بدلون راشي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې دولسمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان مسلم لیگ نون مخکش راجا ظفر الحق وایي که د نواز شریف او نورو مشرانو پر ضد یې مقدمې واخیستل سي نو له اسټبلشمنټ سره به پر جوړجاړي فکر وکړي. نوموړي بېګاله مشال راډیو سره په خبرو کې دا خبرونه رد کړل چې ګواکې مسلم لیگ نون وار له مخه د جوړجاړي هڅې کړي دي. نن پر امریکا د یولسم د 2000 کال د سپتمبر د یولسمې د برید د اتلسمې کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت نږدې یو راکټ لګېدلی دی. د ایسوسییټیډ پریس اجانس د رپورټ له مخې د توغندي د لګېدو یو ساعت وروسته د ځاني زیانونو رپورټ نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی دی. رولانډ کوبیا د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې د دواړو غړو سیاستوالو او پوځیانو دا منلی ده چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي تدامي چی یماموتو د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر زر تر زره پیلېدو ټینګار کړی دی. نوموړي پرون د ملګری ملتونو د امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو ښودله چې د یو سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره څومره مهم دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د ده د خدمت ته نوره اړتیا نشته.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. په پاکستان کې چونکې د محرم رخصتی ده نو هلته کورنۍ ورځپاڼو نه دي چاپ شوي او ادارې نن نه لرو کورنۍ ادارې. خو زو د نړیوال مطبوعات پر لور واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو سره د ملاقات منسوخولو او په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا فارن پالیسي مجلې په کشمیر کې د ځوانانو د فعالیتونو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسی اجمل څخه اوري.
واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستمبر په اتمه په ټویټر لیکلی چې هغه د طالبانو مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې کیدونکو ملاقات لغوه کوي، ځکه چې د ستمبر په 15مه په کابل کې د طالبانو په برید کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون دولسنه ووشل شول. رسپانه لیکي ولسمشر ټرمپ له هغه طالبانو سره تړون کول غوښته چې لاسونه په وینو سره دي او د حالات اکثره د دوه لویو مخالفینو ترمنځ پر روغه جوړه کې راځي. خو ولسمشر ټرمپ له خپل طالبانو سره د ملاقات لغوه کولو یو وجه دا هم ده چې طالبانو راتراګ پرې خودو سرګندونه ونکړه. مقاله لیکي زلمی خلیلزاد له طالبانو غوښتنه کړې وه چې بریدونه ودروي او افغان حکومت سره د تشدد کمولو په برخه کې کار کولو ته رضا شي. خو د طالبانو استاسو له دې انکار کړی وو. هغه پر دې اندو چې راتراګره فعالیتونه په ګټه دي. واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي ولسمشر ټرمپ دا مهال مقاله لري چې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو لیږدولو بغیر حالات په خپل کابو کې راولي او په طالبانو چې راتراګره فعالیتونه ناکام شوي دي سیاسي فشار زیات کړي. رسپانه لیکي په افغانستان افغانستان کې روانه میاشت ټاکل شوی انتخابات باید په خپل نیټه وشي او خی چې ولسمشر اشرف غنی به نور مضبوطه منشور سره مخې ته راشي. واشنگټن پوسټ لیکي دا څرګنده کوي چې طالبان به د انتخاباتو خرابولو لپاره رای اچونکي ویروي، خو دا کار به د افغانانو مخې ته د دې وسلوالې ډلې نوم لا نور خراب کړي. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکي د کشمیر په سرینګر کې په سورا سیمه کې ځوانانو د سیمې تاتلونکو لارې بندې کړې دي چې دا شان د هندي پوځیانو څخه ولسي وګړي د گرفتارۍ نه بچ کړي. د مجلې په خبره په دې سیمه کې 1500 کورنۍ اوسېږي. په دې رستیو کې د هند چارواکو ویلي چې د سیمې حالات د سیاسي هلو ځلو لپاره مناسب نه دي او د سخکاري چې په راتلونکي نږدې وخت کې به سیاسي غږونه رايوځي شي. مجلې لیکي په نه حال کې د هند حکومت له کشمیریانو سره د خبرو اترو لارې وتړلې. د کشمیر د نېشنل کانفرنس پارټي مشر عمر عبدالله او د پیپلز ډیموکراتیک ګوند مشره محبوبه مفتي دا مهال بندي دي. مجللي کې د لوازې هنه د چې عمر عبدالله او محبوبه مفتي به د راخوشي کې درستو د نوو پرمختګونو پړه څنګه د عمل خایي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره دی په خپلو کې ژر تر ژره مستقیم خبرې پیل کړي. تدامیچی یاماموتو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سولې راتلونکي په اړه ډېرې هیلې مندې رامنځته کړې وې او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکیچ هواری ناممکن دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچ یاماموتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زر مستقیمو خبرو پر پایلیدو ټینګار وکړ او هغه د کړکیچ د هواری لپاره مهمه او لازمي بللې. دا ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د سرګندونو پر مهال یاماموتو ویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوې او دې هڅو په نږدې راتلونکي کې د افغانانو ترمنځ د مستقیمو خبرو یو احتمالي فرصت رامنځته کړی چې په وینا یې دا هڅې باید ونه درول شي. یاماموتو وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر اهمیت چې هر څومره ټینګار وکړم کافي نه دی. په مشخصه توګه د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په نړۍ کې د سولې د پخوانیو خبرو اترو بیلګې ښیي کله چې د اساسي خبرو لرلید په حقیقت بدلیږي ننګونې هم لاسترېږي. وروسته پړاوونه چې بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي نور هم ستونزمنېږي او په ډېر غور چلند غواړي. دا سمګ ټول همکارۍ ته اړتیا لري. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامیچ یاماموتو په وینا د افغان ټولنې او طالبانو ترمنځ په مسکو او دوحه کې ورستو یو غیر رسمي خبرو د ډیرو حساس او هغه مسلو په اړه چې د افغانستان سولې ته ډیره مهمه دي د خبرو کولو یو فرصت رامنځته کړ. نو مولي هله مندي خو د چا تجربه دوام وکړي دا ډول خبري جوړې او پراخ شي او وی پایلې ته ورسیږي. خغلی یاماموتو همدارنګه پر دې هم ټینګار وکړ چې د سولې هر ډول خبري باید تاوتریخوالی راکم کړي او په پای کې باید ور بند شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په داسې حال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د امریکا خبرې اترې وځنډولې او د دوشنبه په ورځ ویل دغه مذاکرات نور لمنځه تللی او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې افغانستان نه ووځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو او بریدونو کې د ولسی مرګ ژوبلې پر زیاتېدو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان د ولسمشر د ټاکنو لپاره پر روان چمتووالي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې د سپتمبر په 28مه نیټه د ولسمشر ټاکنې ترسره کیږي. دا نوموړي په وینا د افغانستان د ټاکنو کمیسیونونو خپل کارونه ترسره کړي او د دې ټاکنو لپاره یې اړین چمتووالی نیولی. نو مولي امنیتي ننګولې او پټاکونو کې ممکنه بې نظمۍ د اړخني وړ مسلې یاد کړي. تدامي چې یاماموتو له وسټوالو طالبانو وغوښتل چې د انتخاباتو د ګډوډولو لږ واخونو د لاس واخلي او له حکومت څخه وغوښتل چې د رای ورکونکو امنیت وساتي. خاغلی یاماموتو په پټاکونو کې د ممکنه درغلي او بې نظمۍ اندېښنه هم یاد کړي او تر ټاکونو وروسته د پایلو په وړاندې د نوماندانو د چلن څرنګواله هم مهم وباله. تدامی چې یاماموتو وایي د نوماندانو سیاستوالو لپاره تر ټولو سخت څه تر ټاکنو وروسته د ماتې منل دي، خو په ولسواکو پروسو کې دا د دولت جوړونکو ستره کړنه ده. ټولې تخنیکي او عملیاتي هڅې پر ځای شوې څو ټاکنې باوري وي. زه پر ټولو نوماندانو او ملاتړو ټینګار کوم چې د ولسواکۍ د پروسې ملاتړ وکړي څو داسې وي پایلې ته ورسیږو چې د خلکو او هیواد لپاره د منلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا هم وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لټون دوام لري هغه میلیونونه افغانان باید هیر نشي چې په ټول افغانستان کې د دې کړکیچ له کبله زیانمن شوي. د نوموړي په وینا د افغانستان له 1400 څخه په 311 ولسوالیو کې ملګرو ملتونو او نورو نه دولتي سازمانونو ادارې په ځانګړې توګه د روغتیا او کرنې په برخو کې کار کوي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
سباون
په پاو کم 1:30 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 1:30 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوریدل، مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو نیوز پروګرامونو نوملړ تاسو واوریدئ. ګلپ په تیرې ولسیز کې په افغانستان کې د ولس لپاره د روزګار موقعو ته کتنه کړې ده، او په یو راپور کې ویل دي چې په 2013 کال کې په دغه هیواد کې نږدې 50% افغانان د کار په ځایونو کې نول. دغه شان له 15 او 29 کالو ترمنځ عمر لرونکي 25% سړي او 80% ښځې بیروزګاره وي. شین بنری د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
ګیلپ د 2013 کال راهیسې په افغانستان کې د روزګار مواقعو ته کتنه کړې، او د یوې سروې په بنیاد ویلي چې په دغه هیواد کې د خلکو لپاره د روزګار فرصتونه راکم شوي دي. په سروې کې راغلي چې په 2013 کال کې نږدې 50% افغانان بې روزګاره وو. معنا دا چې کله سروې کې دا نو دغه کسانو سره د تیرې یوې اونۍ راهیسې یا خو روزګار نه وو او یا یې کار کول نه غوښتل. په دغه کال کې د 1500 او 1900 کالو ترمنځ د 25% سړو او 80% ښځو سره روزګار نه و. افغانستان د هیټي، یمن، بوتسوانا او فلسطین په رنګ د نړۍ په هغه 5 هیوادونو کې شامل دی چرته چې د بیروزګارۍ شرح ډیره لوړه ده. دغه شان د کار په ځایونو کې د جنسي تیری او زورونې پیښې، کورنۍ تشدد او تفریق داسې چیلنجونه دي چې د افغانستان ښځې د کار له ځایونو لرې ساتي. په 2013 کال کې یوازې 8% افغانانو ګیلپ ته ویلي چې د روزګار موندلو لپاره دغه یو ښه وخت و. ښځې او سړي دواړه د روزګار د فرصتونو په اړه ناهیلي وو، او 28% ښځو ویلي چې هغوی په دې اړه هډو سرای نه لري. اگر چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دورونه ترسره شوي، بیا هم تر کومه چې په افغانستان کې اقتصادي موقع نوی پیدا شوي، د دغه هیواد د ټولو اوسیدونکو لپاره سخت وختونه را روان دي. ګیلپ لیکلي چې د افغانستان د آبادۍ لویه برخه په هغه خلکو مشتمله ده چې عمرونه یې د 24 کلونو نه کم دي. په انتخاباتو کې چې هر څوک منتخب کیږي، دا مهمه ده چې د روزګار د موقعو پر پیدا کولو او د ښځو د حقونو خوندي کولو ته توجه ورکړي.
د مشال راډیوي مجله، د سندرغاړو خکلي غاړې،
نرختی څو خرس پسو شوې محبت، لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت،
د شاعرانو زمزمي،
چه دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما، د زندگی د زیرو بمد سرن پری وطما،
د فلمونو کیسی،
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین انتظار لسی په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوی مجله کې د سه شنبه په ورځ په 3:30 او د چهار شنبه په ورځ په 1:30 بجا.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. په داسې حال کې چې له 3 اگست میاشتې راهیسې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر سر ترنګلتیا نوره هم زیاته سوې ده، او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني سپتمبر میاشتې پر 1 له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د سیمې د اقتصادي وضعیت لا خرابېدو په اړه اندېښنې ډېرې سوې دي. د سیمې کاروباریان وایي د افغانستان او کشمیر مسلو د سیمې تجارت او اقتصاد زشت زیات اغېزمن کړی دي. پر دې موضوع د هارون بچا راپور واوري.
د 3 اگست میاشت له 15 نیټې راهیسې چې هند د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړی، د اسلام آباد او نوې دلی اړیکې لا پسې خرابې شوې دي. پاکستان وایي هند د کشمیری مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کړي، خو هند بیا وایي کشمیر یې داخلي مسله ده او چاته پکې د څه ویلو حق نه ورکوي. دې موضوع نه یوازې دا چې د دواړو ایټمي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ د جنگ کېدلو په اړه اندېښنې پیدا کړي، بلکې ترمنځ تجارت هم تر بل هر وخت زیات متاثر شوی. بلخو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر پر ومه په دې ویلو چې طالبان په افغانستان کې له حملو لاس ناخلي، له هغوی سره د سولې خبرې لغوه کړي. دې مسلې هم د سیمې د امن او اقتصاد د خوالي په اړه د عامو خلکو په تیره د کاروباریانو هیلې ټکړای کړي. افغان تجارت پوه خان جان علی کوزی وایي له هغه راهیسې چې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر موضوع ګرمه شوې او امریکا هم د سولې له خبرو په شا شوې، د سیمې تجاران اندېښمن دي چې کاروبارونه به په ټپه ودرېږي.
یو طرف د هند او د پاکستان ترمنځ ترنګلتیاوي د کشمیر په مسله باندې او سات په سات جنگ ته نږدې کېدو حالت، او بل دغه چې د طالبانو سره خبرې ونښتلې او بېرته د جنگ شعار ورکړ، ډېر زیات بد حالت اوس هم روانو. خو بیا هم موږ دې امید ته ناستو چې سوله راشي نو بیا به خلاص شي. اوس چې د سولې خبرې مجهولې شولې او د سوال په مخامخ شي، تشویش شته دی چې وضع د اقتصاد خراب حالت ته لاړ شي.
الکوزی زیاته کړه که څه هم د پاکستان حکومت په وروستیو څو میاشتو کې د واګا پر بندر او همداراز تورخم پر دروازه د افغان تجارانو د مالونو د لیک درا لیک لپاره اسانتیاوي پیدا کړي، خو ویرشته چې د سیمې نوې ترنګل حالت د پرمختګ له منځه یوسي. د پاکستان حکومت د دې لپاره چې له افغانستان سره تجارت وده عمومي د سپتمبر پر دریمه د تورخم دروازه په ازمایښتي ډول د سلوري ساتونو لپاره خلاص کړه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي د پاکستان، افغانستان او هند تجارت د کال لږ تر لږه څلوېښت ارب ډالر ته رسېدی شي، خو هله چې په افغانستان کې سوله راشي او اسلام آباد او دلی د کشمیر مسلې ته یو حل ولټوي.
نه بلین ډالرو عام حالاتو کې تجارت کی جنوب داسې ویل شي چې دا یو جرم دی. تقریبا د ډېر شو ارب ډالرو نه زیات د هند او د پاکستان او افغانستان په منځ کې تجارت پکار دی. پاکستان خپل لیکا هند ته ورکی چې بای پدې تجارت او افغانستان دا افغانستان او د هند په منځ کې د تجارت شل بلین ډالر کې دی شي. د پاکستان د هند سره او د افغانستان د افغانستان سره تقریبا شل بلین ډالر تجارت کې دی شي. د دې لپاره د کشمیر دا مسله او افغانستان کې د امن مسله او پاکستان کې دنه د طرح درې کې کم تور لګي دا درې مسلې حل شي نو دا کې دی شي.
د هوتی په خبره پاکستان پرته له دې چې له هنده د درملو او واکسینو واردولو اجازه ورکړي، له هغه هیواد سره ټولې تجارتي اړیکې پرې کړې دي. نوموړی زیاتوي د پاکستان او افغانستان تجارت هم دا مهال یو ارب ډالر کم شوی دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ظلم چې دی ولې زیاته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري او سو د افغانستان خوست ولایت لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ټاکل شوی ده چې د روان یعنی سپتمبر میاشتې پر 28مه نیټه به په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات کیږي، نو په همدې اړه دغه راپور ستاسو لپاره لرو. د خوست مدني فعالان او روڼ اندي افغان حکومت غوښتنه کوي چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. دوی وایي تر دې وروستیو خلک د سولې موافقې ته په تمه ول، خو اوس په یاد پروسه ټاکنې سوې ده، نو خلک راتلونکي ولسمشریز ټاکنې مهمې ګڼي. په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشری ټاکنې د تلې پر شپږمه چې د سپتمبر 28مه کیږي ترسره سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست مدني فعالان او رون اندي وایي چې افغان حکومت د پراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د پراخه ګډون لپاره د امنیت په ګډون نورې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. دوی زیاتوي تر دې وروسته یو خلکو ولسمشریزو ټاکنو ته ذهني تیاری نه درلود، ځکه دوی فکر کوي چې ممکن تر ټاکنو مخکې طالبانو سره د سورې خبرې اترې وي نتیجې ته ورسیږي. خو اوس چې د سورې خبرې ټاکنې شوي او ولسمشریزو ټاکنې یقیني دي، نو حکومت په دې اړه خپلې هڅې چټکی کی. په خوست کې د ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد مشال راډیو ته وویل چې
د ولسته د ډډمن امنیت ډاډ ورکړل شي د دیو او د دې سره جوخت یو ستر چیلنج زموږ دالرو چې تر دې دمه پورې خلک په دې باور نه و چې ګویا انتخابات کیږي د سولې پروسه شاید مخکې راشي. بنا ان ډیر تنگ لنډ وخت کې خلکو ته دا ثابته شوه چې انتخابات کیږي. بنا ان مبالغین چې دی مبالغینو ټیم چې دی هغه باید پراخ شي زیات شي تبلیغاتي ټیمونه چې دی هغه ساحاتو ته کنجو کنار ته ورسیږي.
د پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد سپین روان ورزی وایي اوس چې ټاکنې یقیني شوي کپات ورځو کې هم کار ورته وشي په دې پروسه کې به د خلکو ګډون زیات شي.
لدې وروسته کچېری کار ورته وشي شاید ولس په ډېر اخلاص راشي او په ټاکنو کې ګډون وکړي ځکه دوی پوهیږي چې په جمهوریت کې د دې سیستم او د دې نظام بقا ده. نو کچېری یو څه کار ورته وشي یو څه خلکو کې عامه په هوای وشي زه فکر کوم خلک به په ډېر جوش او خروش راشي په ټاکنو کې به ګډون وکړي.
شاعر او لیکوال فرید الله قربان هم وایي چې څه موده مخکې خلک د سولې خبرو اترو یوې نتیجې ته په تمه وو او د ټاکنو په ترسره کېدو ډاډه نه وو، خو اوس دا ډاډ پیدا شوی چې ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي.
څه موده وړاندې خلک ډېر ډاډه نه وو چې انتخابات به کېږي ځکه ټولو خلکو د سولې خبرو ته ډېره لیوالتیا وه، خو وروستیو کې یو څه هیلې ډېرې شوې دي چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کېږي. نو اوس هیلې دا دي چې دغه آمادګۍ چې روانې دي دا د نور هم تیزې شي تر څو خلک نور هم ډاډه شي، په هغه ورځ ډېر خلک راوځي د رایو مرکزونو ته لاړ شي او خپل سرنوشت وټکي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د ولسمشر د ټاکنو لپاره د ټولو ملکي او پوځي ارګانونو ترمنځ همغږي پیاوړې شوې او په دې ولایت کې ورته لازم تیاری نیول شوی دی. د خوست والی ویان طالب منګل ویل
په خوست کې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره تیاری روان دی، امنیت د ډاډ وړ دی، همغږي موجوده او اما پوهاوی برنامه تر کار لاندې دي. هر څوک کولی شي چې په ډاډه زړه د خپلې خوښې وړ نومانته د ټاکنو په ورځ رایه ورکړي او په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي.
یاد دی چې په تیره دوره کې د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنې د 2014 زیږدیز کال د جون په 14 ترسره شوې وي چې یادو ټاکنو کې د نورو افغانانو په خوا کې خواوشا څلور لکه خوستوالو هم برخه اخیستې وه. ټاکل شوي راتلونکي ولسمشر ټاکنې د 13 یا د روانې سپتمبر میاشتې په 28 ترسره شي.
Extremism, shiddat pasandi.
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت ریزی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
زموږ غل مشال رادیو خبري او زو د خیبر پښتونخوا سوات د خیبر پښتونخوا د سیلګری محکمې یو مشر وای چې په صوبا کې د سیلګری نوی ځای معرفي کوي چې پکې د سوات مټي ګبنجبا هم شامل ده. دا سیمه کې په قدرتي ماحول کې سیلانیان ته اسانتیاوې برابرول کیږي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مرکزی ښار بینګوري نه 250 کیلومتر لرې د دیر او سوات په پوله ګبنجبه کې د سیلګری محکمې د سیل ځای جوړ کړی چې پکې 12 تیاری کمرې لګولې شوي او د سیلانیانو تګ ورته هم شروع شوی. د خیبر پښتونخوا سیلانی محکمې جی ایم محمد علي وایي چې دوی به دغه سیمې ته نوره ترقی هم ورکوي.
پهله خلک چې راتلو او سوات ته نو دوی بتل کلام ده ولې چې کلام نه مخکې ماحول ډنډ لیک دی اوس نیم خلک به سواد ته چې راځي نو ګبین جبه به تپوس کوي چې دا چرته دی. نو دې پله به بیا خلک راځي نو دا علاقه به ډیولپ شي، د دې اکنامک کنډیشن به ښه شي، نوکریانې به روزي. اوس دې پروجیکټ کې مونږ ټول سټاف چې دی لوکل اغېشته دی، هم د سواد هم د دې تحصیل خلک به در داسې مونږ شپږ پروجیکټونه نورم لګولي دي، خو دا ټول د هغې علاقې سټاف حلو.
ګبین جبه ته رسېدلي کوړمې د اسلام آباد، لاهور او کشمیر څخه ورغلي سیلانیان وایي چې ډېره ښایسته سیمه ده، ځنګلونه او پاکې اوبه دي او بیا قدرتی ماحول ده او نظاره د بهر هوادونو څخه کم نه دي.
My name is Tariq. I'm from Manchester, England.
زه د منچستر انګلند څخه راغلم. لږ ورځو کې مونږ راغلیو سوات ته او دلته حیران شوم چې بالکل د انګلند پرنګ د سیمه ده. د اعلی معیار استوګن ده. د شور نه یو طرف ته د مزای ده. د ماشومانو لپاره ډیر ښه ده. زه د پاکستان دولت مننه کوم او هر څوک دلته راتلی شي.
Everybody should come.
کشمیر څخه سره د یو لستنو کوړمې ورغلی ماریا زیاتوي.
خوبصورتي مې اس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے.
په خاص کې د دې ځای مثال نشته. واقعي د جنت ټوکړه کوي. زیورس ډیر ښه دي او ډیر په مینه راته هر کله ویلې. د یو ځای خاصت او کلا د سیمې ولس اخلاق او رویه نورم خکی.
کسی طور پر دې
ځای خلکو مونته ډیر په خطر کې هر کله وي.
انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم کیا.
مقامی اوسیدونکو وایي چې دې سیمې ته د تګ لارې برابر نه وي. بیا پورته د سیدګۍ لوی ډنډه هم ده. دې اړخ ته د سیرګرو راتګ سره مقامی ولس ته هم د روزګار وسیلې ترلاسه شوې. یو تن خیرات محمد وایي
دلته هیڅ قسم څو خطرات نشته. کڅوک په ملي سر راځي په دې کیمپینګ پارک کې هر قسم سہولیات شته. دلته هر څه ملوي دي. شي زمونږ د علاقې چې دا د ټراوټ پښپام د پاره ډېر موزون ده. دلته پکې خلکو ډېر کلونو کې چې کم ټراوټ پښپام جوړ کړی دی هغه ډېر خم نه پوکړه دا غي په ساتت سره اوس نور مزید روان دي. نو کچره دغه کې دلته دی غبین جبیر یا ته هم خه کاپی سور کړی شي نو دا خلک به روزګار شي.
د سیلګرې محکمې چارواکي وای چې غبین جبا د ستای سمندر نه 9000 فوټه چوته سیمه ده او د یخنې په موسم کې دلته په واورو لوبي هم کېدای شي. دوی بار راتلونکي وخت کې د سیمه کې د واورو لوبو تابع هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سولم وو د غرغرو د شور نه دی خبر د سولم وو بچی لاد گودر غرو رکھی یادوی زما بچی لاد گودر غرو رکھی یادوی دوی پا گودر لگی دلی اورنا دی خبر سوپ چی جنگ غواڑی د جنگل زور نا دی خبر سولم وو د غرغرو د شور نا دی خبر سولم وو کور دورا نو فرمان لیونی زماد کور دورا نو فرمان لیونی تخپل لرمان دورانی دلکی کور نا دی خبر دا سوک چی جنگ جنگل زور نا دی خبر دسرولم وو د غرغرو د شور نا دی خبر دسرولم وو دا خلق دمرا د نفرت په گنام گرم و دا خلق دمرا د نفرت په گنام گرم و دویتا گنا نشتا سا بیرا رو رنو